از پیش تطبیق می کند.
السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو نن د شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین اپیل شو د په 2018 په ګشتم کال کې د پولیو د واکسین لومړنۍ کمپاین د طالبان د عامه روغتیا وزارت ویلي و میلیونه درې لکه له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین په کې تطبیقي شاوخوا یو نیم میلیون ماشومان واکسین شي د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 شپږم کال لا د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګذر هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره مخ دي. پراپور کې ویل شوی په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیو خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تلات بیک مصدیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګه سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیه، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال رئیس کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل د سیمې هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رفح دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رفح دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یوه تمرینی لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربهتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې معلولیت لرونکي کسان او کورني بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کیدنې اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو این سی آر دغه راز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونې ته مو ښځینه فعالانې ګلۍ ولی او میرمن سیمینګل رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به سیمینګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ اکثرا په افغانستان کې د زیانګالو په اړه راپورونه خپروي. په تېره بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته خپل ټاټوبي ته له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې هکله وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واک شوي دي یا وخت رسیدلی دي ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او ښځې د ټولنې مخکې یعنی نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واک کې وي کار یې کاوه په ټوله مامورین وې معلمین وې او لاسي کارونه یې کول لاسي صنایع ته یې لاسرسی درلود تجارتي کارونه یې کول. خو د طالبانو په راتګ سره دغه ټول کارونه درېدلي دي د وظیفې نه برطرفه شوي دي. ډېری ښځې چې مامورینې وې په کور کې نول شوې او هغه ښځې چې ښوونکې وې هغه اضافه بست شوې او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد ته راستنیږي په هماغه هیوادو کې د خپل ځان دپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولي وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنې داسې اقتصادي مشکلات یې ډېر دي. نو اوس زمونږ ډېری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد ته راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګري وکړي پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي او مخدره موادو ته ډیری ښځو مخدره موادو ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیری میندې او پلرونه چې محسنه دي البته پلرونه په مخدره موادو اخته دي مجبوره شوي دي چې د اقتصادي ضعیفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو ناورین ده په افغانستان کې د افغانستان د ښځو دپاره او دا چې په افغانستان کې ښځو د اقتصادي مشکلاتو سره نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې ښځو د نور ډېرې ټولنیزې ستونزې لري د ډېرې ناوړه دودونو ښکار شوي دي. ښځې په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبور شوي دي، لکه په کم عمر کې ودوي، په سپینګیرو ته یې ورکوي، د پیسو په بدل کې ودیږي، ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي، او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو، په دې کلیو کې په اطرافو کې ډېر درانه درانه کارونه ورباندې کېږي، حتی ښځې د خټې کوي، حتی ښځې په پټیو کې لونه کوي، ښځې د غره نه ډېر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو دپاره راوړي، د حیواناتو ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هېڅ ډول حقوقو نه برخمنه نه دي. همیشه په افغاني ټولنه کې ښځه ته په اخیره سترګه کتل شوي دي، او په دویمه درجه کې ورته کتل کېږي.
میرمن سیمنګل، په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ور ورکو. ګلی ولی هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې ده. غلی ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکوونکي.
زموږ د میلمنې میرمن سیمنګل څرګندونې به مو اورېدلې وي. د ډېرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه وروستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمنې کړې دي. که چیرې هغه په هیواد کې دننه دي، له بې ځایه شلې وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمنګل یادونه وکړله، د ژوند ډېر درون بار دوی په اوږو پروت دی. همداسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود چې د لمر د شاله وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو، د تفصیلاتو برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېیمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده، اوس اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرد په داخل د وطن کې کېږي، دغه ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین، دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي، دغه مهاجرین څه چې تاسو په یاد وي، پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک به تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدمه څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوي. د دوی هغه غرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي، واغ دا و چې پر د تورخم په دروازه باندې یو بوتل اوبو ورشلې. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت بیرته دوباره راتګ ده، چې دغه وروسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په دا خاطر چې دوی رسنۍ ډېر لیرې ساتي، دغه احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دغه اولین او اخرین منبع مرجع دغه د UNHCR دفتر دی چې وختن په وختن یو دغه مشروي راپور نشروي، او موږ خپل معلومات هغه څخه دغه کولای شو اخیستلی شو. نو د دغه غټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته هغوی ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور لري، او بیا مخصوصا شزه کوچنيان معلولین مایوبین لکه تاسو چې یاد کړل، دا همیشه د ناندریو اجر اغیزمن دغه د ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه اغلی ولی. سیمنګل، د تبعی زیادونه ډیره کیږي چې معمولا که هم دا یو نوې پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیره پخوا دا مروج و، هغوی چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغه سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې خزي او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغه روغتیايي خدمتونو تر لاسرسي یا نورو مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې دوی اکثرا هغه له دغو مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کېږي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیری احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي، ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه څېړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي، زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونو ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، او بله دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې د خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نه شي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای، او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نامنۍ او ځینو نورو لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځلې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي، د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخه وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر ښځو باندې محسوسی د ماشومانو ته څنګه، البته ماشومان هم ورسره. خو د ښځې څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې نارینه غړي البته
مقابل کې درېدل شي، البته دا ډېر تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولاغه وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې په کډننه به زیید او کډ د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي دا یو ډیر غټ دغه لري یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه پر فرد پر کورنۍ پر نارینه پر ښځې پر هر چا باندې نو دلته چې ښځې او ماشومان دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کور د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده مګر په مجموع کې دا مطلب باید یو دولتي سیستم پروت دی د جوړ وي چې فرضاً یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدی مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباو په مقابل کې دغه ته باید د یو مرستو سره وکي یو سیستم ته جوړ کې او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتونو ته فرضاً د نن به ځای یا د باندې به ځای دا ډیر غټ دغه لري تاثیر لري او دا چې د اوسه مودې څخه دوی فرضاً د غټي مهاجرتونو دي چې بهتر دي د غټي د اندازې د تاثیر د ټول ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د کشنانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښه غټ تاثیر لري نو په دا کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل په حل کې باید په فکر کې باید یو اوسي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم داره ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي لدغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې د روزنې په برخه کې د او ځینو نورو برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولاړيږي دلته یو انسار ویلي دي چې دغه خدماتونه په برخه کې یا ترلاسه کول په برخه کې هم یو تبعیضي چلن کیږي توپیری چلن کیږي د ځانګړو پرډل کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه ځانګړي قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتونو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلند سره مخ دی او د کوم خدماتونو دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلریه هم هغه محدود ده
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړه کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړې کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي وو چې په فلاني کلی کې چې خزه د ډیر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به خزینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او هلته به ولېږل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپل یو د تعبیز دی دا په خپل یو د خزو حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې کچې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو د لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې خزینه کارکونکي شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو د لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای خزه د روغتیايي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزه مو او ماشوم خپل بلند لاسه ورکوي خو تر اوسه پورې دوه قابلې موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته لیکن ټول برطرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچیرې دوی د خزو حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خزه حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکولو سره به د خزه او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعا دغه خپل خبرو ترجمان وسی کوم حقوق چې اسلام خزه ته ورکړي دي که هغه رعایت شي نو د خزه اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي مونږ هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي د اسلام دین ورته ورکړي دي ولایاتو کې دي دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دي مسلکی دي دا د ولایاتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایاتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش ته دوی ته ورکول شي او هلته دی ولېګل شي ترڅو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایاتو کې مریکیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلی نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات هلته حل شي دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي یعنې په کلیو کې همالته په خپله کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي په کور کې ننه ورته یو صنف دایر شي او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه خزه تعلیم یافته دي هغه تشویق کی او دغه خزه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې نو دغه دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دغه به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د خزه په پرمختګ کې به ډیر رول ولري
مننه اغلی ولی میرمن سیمنګل د ویخي موضوع یادونه وکړه په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ ولی
دا چې نړیشه هم مستاسي د نوې پروژو ډیر خبرونه اورو دا چې د کوم سرحد پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پیژو البته په جزئیاتو نه پیژو په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو انوانونو نشروي او بس او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولي دغه نه کار نه کوي دوی و دغه سیستم ته دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم هیڅ رقم پرمختګ په اړه کې نشته صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا لغونې ته ډېر تږي دي نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي دا دغه نه دي دا نه اساسي پروژې دي فرضاً یو دغه مثالونه څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه هغه په هغه په دوه عمر کې موږ دغه کاري جوړ کړی و چې دا یو خپل صرف سپین رنگ ور کړی او دا هغه یو به خې اندازې ډېر اکشن دغه خلک خبرول دا بل خو یې حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوی دغه کول نه شوی په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ یې نور کړی نو دا پرو نه پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري خو ټول دوه عمر حقیقت نه لري لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکی په دا کوم دغه رسنه یو کې پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي زده کړي وکړي خور موږ ته ویل در اخره پور په خبره ځان نه سره پېو دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو هغه د هغه د ورسې کې نه تړي د نرسینګ د مکتبونو د شي د ډاکټرانو د پونټونو هغه د ورسې کې نه تړي هغه د فارغ خپل سیستم چې په خواو په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دا نجونې دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنوع کوي دا چې فر په کورونه کې اجازه ورکړي نو درته خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شي د تحصیل وکړي یا نجونې تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي دوی خپل عادي ژوند ته خلک دا مه ورکړي دا خو داسې نه دي چې موږ د دې څخه خیرات کې لغوه غواړي چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نور واخې نرسانې کې اول خدای ډېر رات صلاحیت غواړي چې واخې نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت په هغه ستاندرډ چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکول شي یا په ټولنه کې فعالیت وکول شي دا باید د یو قوي نصاب د یو قوي مکتب د یو قوي سیستم د غوښتنې محصول وي
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلک اوس د ناندرې توګه نسی ویدي چې موږ د تصورات اوس په دغه اچو چې کاشکې داسې کړو کاشکې داسې کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپېو دي. راغلي دغه لپاره نه دي چې نجونې تحصیل وکړي، دوی راغلي دغه لپاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعا.
مننه، دې بحث به هم دوام ورکوو د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالانه ګلې ولیا او میرمن سیمین ګل. میرمن سیمینګل، تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ورسره مخامخ دي، او دغه راز ګلې ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم ممدغه د زده کړې موضوع ته طالبانو چې کله د نجونو لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې. خو امر ثانی ډېر وزن ډېر در څه باندې دغه د نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دائم ندی ویلی چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅکله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربه له مخې وایم چې زه خپل ښوونکی وم او تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه اجرا کړې ده. دا د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونې ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې با استعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یو شاګرده وه چې هغه ور نمره وه او ډېره با استعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول می واخست نفر می ورولې ګل چې د غنجلۍ والی مکتب ته نه راځي، خو وای دا نیکې نه پریږدي. بیا می هم پوښتنه وکړه، د موضوع می تعقیب کړه چې نیکې والی نه پریږدي. وایلی چې نیکته یې په مسجد کې مولا امام وایلی دی چې کچیرې ته د خپل دغه مرته چې اوس یو څه غټه شوې ده، یعنی پیغلې شوې ده، ته مکتب ته لېږې، تا ایمان خطا ده او تا ایمان ستان وزي، نو تر هغه پورې چې د انجلۍ بیرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبرې ورباندې تصدیق کړی او د انجلۍ مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه انجلۍ مې بیرته دې ته واده راکړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې د مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلې چې زموږ ټولنه ډېره مرسالاره ټولنه ده او ډېره په رسم رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، بې علمي ده، چون زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کیږي. یو ښه ټولنه به ولرو، یو سالمه ټولنه به ولرو، او یو ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي. او که چیرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي، نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه، د علم نه لری ساتل شوی دی، او د خپل حقوق نه لری ساتل شوی دی، او تاریخي کې ساتل شوی دی، په تیاره کې ساتل شوی دی، چې زموږ ټولنه او زموږ ښځې د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سیمین ګل، تاسو د دې موضوع یادونه وکړه چې دغه د وم ټولګي نه چې نه غوښتل دغه انجلۍ، یعنی نکه نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او هغه هم د جماعت د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې د دغه د جماعت ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي، د چا ته بیایي؟
همدغه سوال ده که چیرې دغه زمونږ د ټولنې مشران او زمونږ د ټولنې عالمان، دینی عالمان، په دې باندې وپوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي، او کوم څه چې د ښځې حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کړي، او د خلکو ذهنونه روښانه کړي. په مسجد کې ملا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه اقلا په میاشت کې یو وارې د ښځو د حقوقو په هکله وغږېږي، او د ښځو د هغو حقوقو په هکله وغږېږي چې شرعي نظام ورکړي، د اسلام دین ورکړي دي. هماغه حقوق که چیرې دوی پام کړي او ښځو ته یې وپوهوي، نارینهو ته یې وپوهوي، نو دغه نارینه به وکولی شي چې په خپله کورنۍ کې په خپلو ښځو باندې مثبت رول ولري، او د دوی ذهنونه روښانه شي، او دوی وکولی شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په ښځو باندې د ښځو سره کیږي، د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي عمارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې، نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي، تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي. د دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مسنه خلک دي، د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري، او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري. د دوی خبره اورېدل کیږي، غوږ ورته نیول کیږي، او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي، کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړی شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي، او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي، مرکې کوي، همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي، تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلا په میاشت کې یو ورې راوغواړي، او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي، نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي، او په کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بلې، مننه اغلی کلی ولی. د ښځو په اعتبار باندې کوږیږو بس ډېر مختلف اړخونه شته ده چې موږ کېدای شي په هغه کې انتم شو. خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تېره بیا لرو پرتو کلیو او بانډو کې یوه ښځه تر کوم حده پورې ضرورت یا اړتیا لري چې دی هغه ډېر ابتدایي، مثلا که د روغتیا په برخه کې وي هغه مشکلات حل شي، یوه قابله په هغه کلي کې وي یا په نږدې ولسوالۍ کې وي، یوه نرسه وي، او حداقل یوه ښځینه متخصص ډاکټر وی چې د کلی غخزي او د غرازلونو کلو نورو باندو هداقل ورشي او دوی دغه داډم تر لاسه کړی چې هداقل یو کلینیک شته، هلته یو نرس یو قابله هم شته ده چې دوی مخ ور واوړي. ولې دې ته ډېره توجه نه کوي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي، کنه که دوی د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودی او هغه تکامل چې د 15 اگست 2020 پورې کړی و هغه ته حداقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړې وای، یعنی ممانعتونه یې نه کولی. موږ داسې لوکس ژوند نه غواړو چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي، متخصصین یې راته مقرره کړي یا نرسان یې مقرره کړي. نه، هغه سیستم چې جوړ و تر هغه وخت پورې بیخي حداقل سیستم و، خو هغه پرېږدي، هغه ته ممانعتونه مه جوړوي، هغه ته په یوه په بله بانه چې دلته ښځې پر کور کښېنه، هلته یې د کاره محرومه کړه، هلته یې د تحصیله محرومه کړه، هلته یې په یوه قانون په بل قانون دغه کړه، توهین کړه، تحقیر کړه، او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف کړه. دغه شی باید دلته باید توجه وشي. او دا چې په کلو بندو کې چې زموږ تاسو لپاره فرضاً یوه نرس وي یا یو متخصص یا حداقل یو کوچنی تعمیرک د صحي خدماتو دپاره وي، دا خو بیخي زه فکر کوم چې په بعضو کلو بندو کې دا یو ډېر لوکس تصور دې چې کدا ولري خورکان دې حتی د ډیرو عجیبو نجوریانو مرجان د فار حاضر دي چې 200 300 کیلومتر سفر وکي او خپل مریض حالت بوزي. بیا هم یا د خلک د افغانستان خلک په دې شیخ مشکلات، یعنی دا همیشته پرده داس نو چې نو دا د اخیرو کلوس دغه په دې دا همیشته پر دغه شی وو، خو یعنی توجه دوی نو کې پر عادي شکل توجه ورته شوی ده. هغه لا بیا بل سیستم راځي، هغه بیا د منځ یو سی، بیا د کیفیت او بنیادی تغیرات راولي په ټولنه کې، هغه او خدمات د منځ یو سی، او د خلکو لپاره د خلکو سہولتونو د اسانتیا او د ژوند د اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یو سی. نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګ سالاري او په ټوپک ماری کې کوم بدی نه راځي هیڅ وخت، په دغه تیرو 15 لسیزو کې نه ده راغلی. په صحي خدماتو کې، په اقتصادي خدماتو کې، فرضاً په دولتي خدماتو کې شدیده کوم بدی وینو.
بله مننه میرمن سیمنګل. د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوي دي، د دې د لرې کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغې وي، اسلامي ټولنې، د اسلامي هیوادونو چارواکي، عالمان، هغه سفرونه چې افغانستان ته کړي دي، دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لرې شي مکمل بشپړ ډول. خو تر اوسه پورې دغو غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپلو دغو فشارونو یا له دغه دریځ څخه پشا شوي، بلکې برعکس نور فرامین هم صادروي چې هغه په هغو کې هم په یو ډول باندې پر ښځو باندې فشارونه راوستل کیږي، لا نور هم زیاتیږي. د کوم داسې مرجع شته ده چې هغه وکولی شي طالبان قانع کړي، د طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې له خپل دریځه پشا شي؟ ځکه ښځې او نجونې هم د ټولنې نیمایي قشر دی، که چیرې دوی له هغو خدمتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي، دا په خپله د ټولنې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه ده. ټولنه پرمختګ کوي، ورسره افغانستان پرمختګ کوي. داسې کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر؟ بله میرمن سیمنګل.
بله ستاسو غږ نه لرم.
بله مهرباني. ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړه، نه پوهېږم چې دغه ټول نړیوال هم دا چیغې وایي، بغاري وایي، اسلامي هیوادونه، د اسلامي هیوادونو چارواکي، دینی عالمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د ښځو په برخه کې یا د نجونو په برخه کې دغه لګول شوي محدودیتونو څخه پشا شي، خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی. داسې کوم مرجع شته؟ او که چیرې دیننه په خپله طالبان بلاخره فکر کوي چې د مشران به بلاخره دې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
زما په نظر خپل اسلامي امارات په دې برخه کې یعنی د ښځو په برخه کې ډیر کمزورې ده او ډیره کمه توجه کړې ده. نو کچیر دوی دې مسلې ته توجه ونکړي نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي، دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي. نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دي د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د کسان وروزي، یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي، صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې بے ځایه تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالف تبلیغات کوي. کچیر دوی د ټکی ته متوجه شي چارواکي دغه کسان دانه، یعنی د زمونږ د هیواد دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولیږي، د روزنې لپاره ولیږي، هلته وروزل شي، د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه اړیکه شي، د هغوی سره خبرې وکړي او د همدغه د ښځو د حقوقو په برخه کې د هغوی نه مشورې وغواړي او د ښځو لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالف نه وي، مخالف اسلامي شریعت نه وي، داسې کارونه دی ورته مهیا کړي. یعنی کولای شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرره کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، ډېر ښه هنرونه لري چې زده یې دي، د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي، داسې شرکتونه دې جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولې په دې ځای کې راټولې کړي، په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي، د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي، د خرڅلاو لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د دې لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي. نو په دې ډول به د ښځو ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېرې مسلکي کارمندانې لرو، قابلګانې لرو چې دغه قابلګانو ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي، هغوی د مقرر شي، ولېږل شي. په همغه خپل ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بېکاره ناستې دي، ورته معاش نه ورکوي، ورته وظیفه نه ورکوي، هغوی ته د معاشونه ورکړي، هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغې ښځو روغتیایي مشکلات حل شي او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي، دوی ورته معاش ورکړي او هغوی ته عملته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چیرې کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي، خو دوی په خپله نه غواړي چې د ښځو پر کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه و سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلی ولی، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړه د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي، فکر کوي چې دغسې یو وضعیت به رامنځته شي او موږ تاسو په دې نږدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو، له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغییرېدو سره، د پالیسیانو په تغییرېدو سره، البته چې د ښځو او په مجموع کې د ټولو اطوارو د ژوند کې به شیګنه راشي او سمې خواته به روان شي، او دا چې په نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي، دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت څخه خو داسې معلومېږي چې دغه فاکت د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي، چې فرضاً مخصوصا د ښځو موضوع څخه بې درکو تصور وکړو چې تغییر نه پکې راځي، او دا چې په څرګند کم براسي تغییر به هیله خو لرو چې تغییر پکې راشي. دا خلک هدا خلک عادي ژوند ته خپل د وطن خلک خپل عادي ژوندونه ته پرېږدي، او چې تغییر راځي که نه راځي دا البته د نه راتګ ما ته خپل امکانات ډېر سیاسي نسبت په تغییر او بدلون ورته اکته او یا د دوی د پالیسيانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرضاً د اتباعو منافع په اول قدم کې د اتباعو منافعو ته اول توجه اول احترام شوی دغه او په اوسني حالت کې ډېر نه معلومیږي متاسفانه.
بله معمولا کله چې دغسې یو وضعیت وي هیله مندي هم وي چې وضعیت به یو ورځ بالاخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول رابدل شول او دغه راز ډېر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګوه هغه سیستمونو کار ورنه کړ، هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رڼایي څرک لګیږي او کنه، او لکه د یوې افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رڼایي تاسو وینئ کوم چیرې؟ آیا اسلامی هیوادونه به وکولی شي، یا اسلامی هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې د موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې لکه چې کویت دی یا مثلا متحده عربي امارات دی یا سعودي عربستان دی یا نور د چالته ښځې آزادانه تګ راتګ کوي، کار کوي، په ټولنه کې فعال ګډون لري، خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو ښایي ډېر وختونه ډېر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم هیلمن تاسو هیلمن یاست؟
سوال ماته متوجه دی؟
بلې. و
البته تاسو یاد کړل چې هیلمندي تر یو اندازې پورې د اتباعو په زړونو کې د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډېر ویاړلی او زړور او ډېر قوي دغه ملت مو دی. په وڅلوېش کال یا تقریبا پنځلس لسیزو جنګ کې دوی هیڅ وخت خپله هیله نه ده بایللې. زموږ تاسو ناورین اشکال او انواع اخیستي دي په دغه پنځوسو کلونو کې، یو رقم شوی دی، بل رقم سیستم، د ډېرو خلکو مداخله، د لږو خلکو مداخله، دغه ټول موږ تاسو دغه خپله هیله ده، دغه خپل افغانیت افغاني هوډ او عزم دی چې موږ یو دغه ځای ته رسولي تر نن ورځې پورې. او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو، حتی دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډېرې سختې ورځې تېرې کړې دي، ډېر سخت حالتونه موږ تېرې کړې دي. د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوي یو، یعنې فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د پنځوسو کلونو جنګونو وروسته دومره خپل ارزښتونه ساتلي وای لکه ملت چې تر اوسه ساتلي دي. البته زه واکداران نه یادوم، چارواکي نه یادوم، په وختن په وختن په مختلفو اشکال او ابعادو چارواکي خط شوي دي، چارواکي د اتباعو پر ضد باندې پالیسیان دغه کړي دي، انتخاب کړي دي، د بیگانه وو خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي. او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډېر ویاړلی او ډېر قوي ملت دی، او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو. ولو د طالبانو په اندازه خلک هم پر دغه ملت باندې دغه کوي، واکداري کوي، او دغه څلور کاله څلور نیم کاله یې هر هغه توهین او تحقیر چې د وسه شوی دی مخصوصا د ښځو په مقابل کې نه دي سپمولي. نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي هیوادونو و درجه ته ورسېږو که نه ورسېږو. زه فکر کوم چې هغه اسلامي هیوادونه ستاسو نوم واخیستي تر اوسه پورې غواړي صرف په مادي دغه کې په مادي کچه زموږ تر خلکو دغه دي لوړ دي، مګر نور ارزښتونه نور اصول د ژوند دي. فرضاً زه خپل ملت خپل ښځې خپل قام چې دی په دغه باندې نور خوم، په دې خاطر چې وګوري دغه دي کاذب دولت دی او کاذب ژوند دی. فرضاً ډېر غلامي ژوند دی، دوی په سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري دخیل نه دي د دولت سره، مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری او پیسې لری او اقتصادي سم دي، په هغه دغه څخه ژوند سم دي. نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري، زه فکر کوم چې زه خپل شي خپل ملت تر غول ور بولم.
ډیر زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل، کتاب هم د خپل خبرې سره راغون غړي د خبرونې ورستۍ برخه ته نږدې شوی. تاسو څومره هیله من یاست چې دغه اوسنی وضعیت به په همدې شکل باندې پاتې نه شي، بلاخره یوه ورځ به دا وضعیت بدلیږي که څنګه؟
بس هیلشته او هیلمو په ټولنه کې د روشن فکر او قشر څخه ده د مشرانو څخه ده چې په دې برخه کې توجه وکړي، په دې برخه کې کار وکړي، د خپل کورنۍ نه شروع کړي. او د طالبانو نه مو هم هیله ده چې د ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمینه مساعده کړي، د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، تر څو چې د ښځې خپل حقوق وپیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او په ټولنه کې د دې ناخوالو او د دې ناورین مخه ونیول شي. نو دا هر څه په علم او پوهې سره کېدلی شي، او دغه اقتصادي مشکلات هم په علم سره په پوهې سره ورو ورو د بیان کړی شي. نو امید دا دی چې دغه کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو دوی کار وکړي، په خپل کورنۍ کې کار وکړي، په خپل ټولنه کې، په خپل منطقه کې کار وکړي، او دا څونه چې په واسه پوره وي د علم د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو گلی ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي راډیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت له امله ډیرې اغیزمنې شوې دي خبرې وکړلې. دا چې په کومو برخو کې ښځې خدمتونو ته لاسرسی نه لري کور ودان ازادي راډیو اوري.
دروازے کوم پختنا باراند نگر زمدن نا باراند نگر زمدن نا باراند دروازے کو پختنا پراند نظر زم دنا پراند
سنگا پتو ما پام کے رگ لے تلے منا پراند جرا جدن نا پراند جرا جدن نا پراند
باراند چلے دستا دی دل میں درمان چلے ماتل میں نکلے چھ باراند چلے دستا دی دل میں درمان چلے نہ مرد لگا پورا اس دکھالنا باراند نہ کر سم دن نہ باراند دروازے کو پختنا باراند نظر زم دن نا باراند نظر زم دن نا باراند
ہاں
Na 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 na